سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مسخین انتوبې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د رنګونو ژوند پرګرام ته څنګه شوې ده چې زموږ همکار اجمل ان و په کیسه کې د خبرونه موضوع هم د زموږ لپاره اهمیت او د چې څنګه ونګټه پورته کیږي په دې باندې خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې خبرونه ته څنګه کړی او د چې په کړنې سمه کې تاسو هلته زنګلونه دي هغه په اړه خبرونه کې معلومات ورکړي خو تر هغې وړاندې پوه شو خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن وویل چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د چاودنې د قربانیانو شمېر رامنځته لوړ شو. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟ یونما په یو بیان کې چې له فرانس پرس سره یې شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږې لس تنه وژل شوي دي او 350 تنه ټپیان شوي دي. د طالب چارواکو غالباً هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم په ګواښ پیښوي. دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له غشمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالو او له خلکو سره یې کړی وي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه حساب واخلي چې دوی اوس مهال له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګ یې وروستي انتحاري حملې ته هم غبرګون ښودلی دی او دای د تاوتریخوالي یو وحشتناکه بېلګه بللی. د امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تیر میلادي کال د دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ او سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سره ګډونه بللې ده. طالبانو شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او هم یې په دې وروستیو کې د نجونو پر مخ پوهنتونونو دروازې وتړلې. ناټو خپل یو شمېر اکتشافي الوتکې چې اوس په جرمني کې دي رومانیا ته شل اوکراین سره ګډه پوله لري لیکدوي. ټاکل شوې ده چې دا الوتکې د سه شنبې په ورځ د رومانیا پلازمېنې بخارست ته ورسیږي او د څو اونۍ په مخه به هلته تیروي. ناټو نن په یو بیان کې وویل چې دا الوتکې به په سیمه کې د روسي پوځي فعالیتونه څاري. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پرېکړې ته غبرګون ښودلی چې د دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل غبرګون کې ویلي دي د استرالیا د پرېکړې ناهیلي او په زغرده متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه لسه راغور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پرېکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشه د ژوند رنگونو د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. ژوند بیلا بیل رنگونه لري خو هغه رنگونه چې په ځنګلونو کې او د طبیعت سره تړلي واقعا ښکلي او په زړه پورې رنگونه دي. د افغانستان ګڼې سیمې داسې شته چې په ځنګلونو پوښلي دي او د افغانستان ډیرو نورو ولایتونو ته ترې لرګي او نور په ځنګلونو پورې تړلي مصنوعات صادرېږي. خو په دغه سیمو کې خلک څه ډول ژوند لري، ځنګلونه په ژوند کې څومره ارزښت لري، له ځنګلونو څنګه ګټې اخلي، په کومو برخو کې کاروي، نننی د ژوند رنګونو کې په همدې غږیږو. په لومړۍ برخه کې په نورستان او همدارنګه په د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې د دوو قومي مشرانو سره خبرې کوو. مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی چې د ځنګلونو په ارزښت او په کارونه باندې پوهیږي. همدارنګه وروسته به په خپرونه کې قومي مشر موسی جان زدرانم چې یو تن ځنګل لرونکی دی دام را سره یوځای شي. له دوی سره به په لومړنۍ برخه کې د خلکو د ژوند په اړه د دوی د ژوند په اړه وغږیږو چې د ځنګلون شاوخوا څنګه ژوند کوي او ځنګلونه په ژوند کې په کاروبار کې څومره ارزښت لري. وروسته بیا د پوهنتون له درې تنو استادانو سره په دوهمه نمایي کې په دې بحث کوو چې ځنګل ساتنه باید څنګه وي، څنګه کېدلی شي په افغانستان کې ځنګلونه زیات شي، وساتل شي او په چاپیریال کې څه اغېزې لري. دستي راسره مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن او قومي مشر موسی جان زدران دواړه یو ځای شوي، دواړو ته هرکلی وایم. مولوي صاحب عنایت الرحمن، له تاسو نه به یې پیل کړو. تاسو راته اول د خپل ځان په اړه ووایئ، چیرته اوسیږئ، څومره وخت کیږي په نورګرام کې اوسیږئ، دغلته د ژوند او شرایطو په اړه باندې راته ووایئ، او له ځنګلونو سره د سروکار په اړه هم راته ووایئ.
مننه خدای تعالی مو عزتمن لره. زه خو تقریبا پیدایش مې په نورګرام ولسوالۍ کې شوی دی، نیکونو اجداد په همدې وطن کې اوسیږو. الحمدلله نورستان ولایت کې دا خو نوې ولایت شو، پخوا موږ د لغمان ولایت سره مربوط وو. تقریبا زموږ ولسوالۍ نورستان ولایت لغمان په نوم باندې یادېده. په دې وروستیو کې چې بیا نورستان ولایت شو او زموږ د ولسوالۍ نوم هم بیا نورګرام شو، نو زه هلته ډېرې مودې څخه هلته پاتې شوی یم او د هماغه ځای باشنده یم.
ښاغلی عنایت الرحمن، دغلته د نورستان سیمې په اړه باندې ویل کېږي چې ډېره په ځنګلونو پوښلې ده، خصوصا د نورګرام ولسوالۍ په اړه باندې راته ووایي، په دغه سیمه کې څه ډول ځنګلونه دي او خلک کلي څنګه دي، د ځنګلونو منځ کې دي، د ځنګلونو نه لرې دي، په څه ډول یو طبیعت لري؟
الحمدلله نورستان ولایت بیا بالخصوص نورګرام ولسوالۍ غرونو ټول په ځنګلونو پوښل شوی دی، ډېر ښایسته منظرې لري. اکثر سیمې چې کوم دی نو د ځنګلونو مابین کې کورونه دي، خلکو ځنګلونو مېز کې خلکو باندې دي، ډېر ښایسته منظره لري. الحمدلله موږ خوشحال یو، طبیعتا خوشحال یو، هوا یې ډېره پاکه وي او نور استفاده ترې ډېرې کېږي، نو خلک د دغه ځنګل څخه ډېرې ګټې ترلاسه کوي.
مننه مولوی صاحب. زه به اوس قومي مشر موسی جان زدران ته ورشم. زدران صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، اول راته د ځان په اړه باندې ووایئ. تاسو یو تن ځنګل لرونکی په کومه سیمه کې او اوسیږئ؟ د تاسو د ولس او خلک له ځنګلونو سره تړاو څه دی؟ په نږدې دي، ځنګل ساتنه څنګه کوي؟ نو هم د ځان په اړه راته ووایئ، هم په دې اړه راته ووایئ، مهرباني وکړئ زدران صاحب.
سلامت زیان صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته د افغانستان ټول زبرګیری ولس سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په خپل د سپیر ولسوالۍ په خواوشا کې په اړوندو کلو کې کلی کې زما تولد شوی دی او اوس حال دپاره د فیلن دپاره د نادر شاه کوټ ولسوالۍ ته کډوال شوي یو او دلته سګنه لرو. او موګه او زموګه منطقه معمولا غرنې منطقه ده او غرونه تبان زمونګه خوست او دلوی پکتیا غرونه لکه د پخوا تخراب دی خو ونو او بوټو پخل شوی وو، خو بدبختانه چې زمونګه ځنګلونه د شاه محمد ظاهر شاه له وخت را په دی خوا د دغه غرمشتي ولس د نورو عایدو د نستو نه لرلو په صورت کې دا ځنګلونه قسمن ووهل شو. پخوا د چتراشو کاروبار وو چې ډیری د پاکستان طرف ته تللو. دغه ځنګلونه په هغه وخت کې هغه ونې چې د لمنځې او د نختر په نامه یادې دي یو وارې هغه ووهل شول او بیا ورسته زمنګا د امدغه منطقو د خلکو د چیټ عاید چې په هیڅ حساب بیا ورسته دغه د لرګیو د سونګ د موادو د خرڅلاو د پاره ځنګلونه ریواندزې پر ووهل شو چې بیا دغه مسلې زمنګا ځنګلاتو ته ونو ته یو څه ناڅه ضرر ورساوه او د دې پڅان کې د خلکو د نه پوهاوی یا د پوهې د کچې د ټیټوالي په صورت کې نورې واضح ونې هم چې ننول شوې چې هغه تشه ډکه کړي، خو تر دغه وخته پورې لږ لږ ځنګلونه اوس هم قسمه والکی که څه هم د اسلامي امارت په راتګ سره خوشبختانه د لویې پکتیا په چوکاټ کې نور سیمونه هم لږ لږ خبرېږم، خو زمونږ نږدې خواوشه چې مونږ ترې هوا لرو د غرونو یا د ونو وهل منع شوي دي او دا ډېره نیکبختي ده. ځنګلونه خو د یوه ملک ملي شتمني ده چې د خاورې د تخریب نه د مخریبي په خاطر باندې د هوا د ککړتیا نه د هوا د ککړتیا د تصفیه په خاطر باندې د اوبو د زیرمې په خاطر باندې همدا رنګه د هوا د ښوالي او د منطقې د ښکلا په خاطر باندې ډېر رول لري. نو موږ زه په خپله د دغه غرمشت منطقې اوسېدونکی یم او د فعلن دپاره د نادر شاکر په ولسوالۍ کې چې نسبتا له ځنګلاتو نه لږ څه فاصله لري په همدغه منطقه کې اوسېږو.
مننه.
هیله مو ده چې
زدران صاحب وروسته به په دې وغږېږو چې غرمشتې خلک چې د ځنګل سره تړاو زیات دی له ځنګلونو سره څومره په ساتنه کې رول لوبولی شي، او تاسو که څه هم ځینو علتونو ته اشاره وکړله. زه به ورشم مولوي صاحب عنایت الرحمن ته د نورستان د نورګرام ولسوالۍ نه دی. مولوي صاحب، دغلته د خلکو استفاده مثلا تاسو د دغې ځای د اوسېدونکي په توګه له ځنګل نه هغه روا یا سمه استفاده د خلکو څه استفادې دي، په کومو بڼو باندې له ځنګل نه ګټه اخلي، او د دوی په ژوند کې مثلا دا اوس د تاسو په ژوند کې څومره ځنګل هغه ګټې او هغه پر ځای باندې چې تنه ګټه اخیستل کیږي لکه د مالچر لپاره، لکه د سون له خاشاکو لرګیو دپاره او نورو شیانو دپاره، دا څومره مهم دي؟ دغلته خلک څه ډول چلند کوي له ځنګل سره؟
عمومی ډول نورستان ولایت کې مونږ د ځنګل څخه اول خو مونږ د سوان لرګي د همدین استفاده کوو، پیرن د لپاره برق نه لرو، ګازو هلته کې مایات خاص رواج شوی نه دی، او همدارنګه کورونه ور باندې جوړو، د کور د چت لرګي شو، دروازې شو، کړکۍ شو، د دغه شان څخه ورنه استفاده کوو. د هغې پرته مونږ دغه د ځنګلاتو نه پلونه جوړو چې متاسفانه تر اوسه پورې نورستان کې بسازي نه دی شوی. اکثر پلونه زمونږ د لرګو دي. همدارنګه مونږ د جرندې په برخه کې ډېر استفاده ترې کوو چې د اوس نوې ټیکنالوژۍ سره خلک آشنا نه دي. د اوبو په سر باندې مونږ جرندې جوړو، نه هغو کې مونږ ډېره استفاده کوو. همدارنګه د نور وسایلو کې چې پخوا به مونږ د هغې نه کټونه جوړولو، کټوې مو جوړولو، همدارنګه د خوراکي اسبابو کې چې مونږ د خوراکي سامان آلاتو کې مونږ به ترې استفاده کولو، میزونه دي، چوکۍ دي، دغه اوس هم ترې استفاده کیږي په نورستان ولایت کې. دا چې نورستان ولایت مختلف نه ځنګلات لري یو قسم نه دی، لکه سیړې ونې دي، نختر ونې دي، همدارنګه د جلغوزو ونې دي، ډېر داسې مسمیر ونې هم پکې دي چې فعلاً دپاره مونږ د بعضې ونو نه لکه د مالو دپاره د سیړو ونو نه استفاده کوو. په دې ژمي موسم کې یوازنی خوراک د مالونو چې دی د سیړو ونو پاڼې دي چې هغه همیشه بهار ونې دي چې اوړی او ژمی هغه شنه وي. خو په دې ژمي موسم کې مونږ اکثره چوپانان چې کوم دی نو دغه مالون دپاره د سیړي ونو څخه استفاده کوي. همدارنګه مونږ کمربندونو کې کله چې مونږ یو دیوال چارپیرو، موقت دیوال په شکل باندې همدغه د سیړي ونو نه استفاده کوو، د دوی د ځنګل نه استفاده کوو. اله هذا القياس هغه مسمیر ونې چې جلغوزي دي، چون نورستانیان عاید ډېر کم لري، کرکلې ځمکه ډېره کمه ده. دغه د الله لوی نعمت چې نورستان ولس ته الله تبارک وتعالی بخښلې دی، په کال کې یو موسم دوی باندې د جلغوزو راځي چې هر کورنۍ یو سل منه، دوه سوه منه، درې سوه منه، شپیتو نه ټیټ نه دی، نو خلق عاید ترلاسه کوي. نو یعنی ډېر مختلف برخو کې نور استفاده درې کوو. بعضې ونې موږ داسې دي چې هغه موږ کش ورته وایو، لکه باربندې کې ترې استفاده کوو. ډېر مختلف لرګي دي.
مننه مننه
د لرګو په کاروبار باندې ولاړ دی.
مننه وروسته به په دې باندې هم وغږیږو چې څنګه د ځنګل ساتنه، مخکې زدران صاحب وویل پکتیا نه یا خوست نه چې هلته په تیرو څو کلونو کې ځنګلونه کم شول، ځکه څه قاچاقبرانو ووهل او څه عامو خلکو د عوایدو د نشتوالي له کبله. تاسو نه به بیا وروسته په نورستان کې وپوښتو. یو اورېدونکی دی، څه وایي؟ له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟ د تاسو غږ خپرې کړي.
کوم زه کدلی زدران یم او مولوی صاحب ته چې کوم د زدران قومي مشر دی، زدران صاحب ته سلامونه یم، تاسو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام، سلامت اوسئ. وای نظر مو وای، موږ په افغانستان کې دغه د ځنګلونو په اړه باندې غږیږو. د ژوند رنګونه پروګرام دی چې ځنګلونو کې خلک
بالکل اوزه دغه ځنګلي علاقه سره تعلقات لرم، لکه زدران صاحب بوټي یاد کړه چې نکتر وي، شرپ وو، خنګ وو، دا کې خیرن نیوا غوړیشتای وو، په ګان شمیر چلای وو، او دا ځنګل خاتم شوی. ما خدا پښتنه ده د کومي مشر نه، او چې په دې ځنګل کې وس خاتم کړو، چې کوم ځنګل وبدي چې برنونه وشي، چې کوم یو یو پتاي وو ډېر کولی پتی وی. دا د زدران خدا سره غرونه دي، داسا لکادو کچیرته امنیت روغای، ان شاء الله رحمان روبي شي امنیت راغلایم دای، چې خالق به دلر لرزای ناراضي الته به ډېرې بچات وشي، ډېرې پیسې.
خدا خپل وای پنګوچوي، خو خپل وای دغه د سیمې خلک وای د زنګلونه خپل وحید دی په ځای چې نورې ونه کینې. دغه تل کم تر لاده سي کم و قومي پرګرشته چې زنګلونه بیرته راجوړ کی، الګ تر لګ نور ونه وهل شي.
بالکل قومي پرګرشته وي دا خون توند توند نغړې ځای چې کومه مې وانه سي هغه باندای، چې کومه ما خپل علاقه ده، په ګانډ شمیر ډېره علاقه ده، او چې نور بوټي والای کېږي چې کوم وچ نغړې ځای وي د سول دپاره والای کېږي، او که ویو نه والای شي د خلکو کومه ګزاره وکړو. که مولوي صاحب هم چې دا خبره نوروګرام نه وکړه چې په دغې باندې د خلک کاروبار او روزګار دی، که دا غرونه دی ونه وایي دا لرګي دی خرڅ نه کو، یا دغه دی دغه ځنګل ونه وایي ډېر خلک خو یو یو پتای دی.
په دې خبرونه په دویمه برخه کې، یعنی یو څو دقیقې وروسته، د پانتونونو دوه متخصصان چې هغوی د ځنګلاتو په اړه باندې تحقیقات کړي دي، څېړنې کړي دي، له دوی سره بیا بحث کوو چې څنګه کېدلی شي عام افغانان ځنګلونه وساتي. اوس په دې برخه کې په دې باندې غږیږو چې پوه شو چې هغه سیمې چې هلته ځنګلونه دي هلته خلک څه ډول ژوند لري. مننه د تاسو نه چې را سره په خبرونه کې یو ځای شوي. زدران صاحب، تاسو ته بیرته راځم. تاسو راته دا ووایي چې ولې دغه د غرمیشتو خلکو ورځنی ژوند کې، لکه مخکې چې د مولوي صاحب عنایت الرحمن هم تشریح کړه، ځنګل ډېر ارزښت لري. پس دومره ارزښت چې لري دغلته باید یو قومي حسابونه واوسي چې هم ځنګل وساتل شي او هم تنې خلک ګټه واخلي. ولې ووهل شول زیاتره ځنګلونه؟
مننه خان صاحب. لومړی خو د کتلی خان هغه احتراماتو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم. دا چې ځنګل اوس وخت خلک د ځنګل په دغه ملي شتمنۍ په قیمت باندې پوه شوي دي، دغه ښه مثال یې زمونږ د خپل قوم چې د تنګي د ادارې په نامه یادېږي، او یا د شمل د ادارې چې د دوامه د ولسوالۍ د نادر شاکوټ ولسوالۍ او د سپیرې ولسوالۍ په بر کې نیسي، د دغه درې ولسوالۍ په احوان قومونو چې ټول زدران دي، مونږ پریکړه کړې ده چې بعد له هغه به هغه مالچر چې پخوا مرواج وو چې وړې ونې چې راشنه کېدې د مځکې نه، لکه ځنغوزی او لمنځ او نختر او دا نور نورې مختلف انواعو د ونو دا بیا خوري، مونږ همدغه هم منې کړي دي، او په ټوله کې مو د ځنګل د وهلو مخنیوی کړی دی. فیصله قومي فیصلې مو کړي دي چې ځنګل د نور نه وهل کېږي، دا چې دا اوبه په دې وختونو کې خلک کو کې دا یو مرواج لفظ دی چې اوبه ظالم شوي د اوبو یا د سیلابونو توانونه د همدغه ځنګلاتو د وهلو او د نشتون له امله کېدای شي ووسي او په همدې ترتیب باندې هغه حاصلات چې پخوا به د څېړیو د نورو شیانو له درکه د خلکو لاسو ته لاسته ورتله بالخصوص د زرغوزیو حاصلات چې مولوی صاحب هم یادونه وکړه زمونږ په غرونو کې د لوی پکتیا په غرونو کې په ګڼ شمېر اندازه باندې د زنغوزیو ونې شته دي چې د خلکو تقریبا تر زیاتې اندازې پورې د دوی د ژوند عمده تکیه همدغه د زنغوزیو حاصل دی.
زدران صاحب دغلته کله نا کله د قومي شخړو ریپورټونه هم راځي چې تر ډېره پورې سببونه دغه د ځنګلونو ویش یا له ځنګلونو نه استفاده یي. داسې راته ساده په ژبه باندې کیسه وکړه چې دا ځنګلونه او د ځنګلونو نه استفاده د ولسونو ترمنځ څنګه ویشل شوې ده، ولې کله نا کله د قومي شخړو سبب کیږي؟
بلان صاحب ځنګلونه کم خلق کم قوم په کومه منطقه کې پروت وي د امغه هر قوم خپل حد معلوم دی چې مونږه ټاک ورته وایو ټاک د هر شاغه حدود دي او دغه ځنګل په دغه لوی پکتیا کې د سړی په سر یعنی ډاډای ورته وایي یو سړی یو ډاډای دی نو که چاڅو سړی ولرل وړه او لوی نو دغه د غره د یو ډاډي حق لري چې هر سړی یو ډاډای ځان دپاره مثلا یو پلار دی پنځه زامن یا شپږ زامن لري دغه به شپږ ډاډي په دې غره کې لري نو دغه قوم د سړیو په سر باندې ساغر ویشي. کله نا کله دغه ستونزې چې را پیدا کېږي کله نا کله داسې د تېروتنې په حساب باندې د اشتباه په حساب باندې او کله نا کله هم د بعض نورو خصومتي مسایلو په اړوند باندې دغه شخړې رامنځته کېږي چې بیا یې قومونه د خپلو دودونو په دغه کې په درشل کې حالوي او کله نا کله بیا داسې غټې شي چې هغه شته نظامونو ته هم سر وباسي.
سلامت اوسئ مولوی صاحب. امان الله عنایت الرحمان ته ورځم، دی د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی. ښاغلی عنایت الرحمان، دغلته په نورګرام کې تاسو د ځنګلونو کیسه وکړه، حتما به پکې واشي ژوي هم یي که نه؟ دا واشي حیواناتو لکه لیوانو زمریانو داسې شیان شته دغلته په دې ځنګلونو کې؟
ډېر مختلف نوع ژوي وجود لري نورستان ځنګلونو کې. اکثره هوسۍ مختلف نوع هوسۍ چې شاخدار هوسۍ دي، بې شاخ هوسۍ دي، همدارنګه مرغان دي، مختلف نوع مرغان وجود لري. نورستان واقعا یو طبیعي ښکلا لري د افغانستان دپاره، یو خاصه یو بیله نمونه ساحه ده چې ټوله دنیا سیاحین باید راشي او د نورستان د غرونو څخه لیدنه وکړي. علیقدره نورستان خو واقعا چې دا نوم یې ورته ایښودل شوی دی، په هماغه وخت یو خاص پام شوی دی د خلکو ته چې د دغه ساحې ته کوم نوم ورته کېښودل شي. یقینا چې هم مختلف نوع ژوي دي.
مولوی صاحب، خپله کله داسې په دې خپل ژوند کې کله نا کله داسې یو ناشنا ژوي سره چې نورو خلکو کم لیدلی دي ورسره مخ شوی، داسې کومه خاطره یا کیسه دې یاد یې چې څه دې لیدلی په دې ځنګلونو کې چې مخکې دې نه و لیدلی یا لږ تر لږ عام ژوی نه یي، داسې څه کراته ووایې؟
دغه شانتې موسم چې راشي خلک ټول په کورونو کې وي او غرونه هم ټول له واورو پوښلي شوي وي. یو قسم مرغۍ دی چې تاج په سر دی او د چرګانو نه، د لوی چرګانو نه غټ دی. موږ ورته تاوس وایو، تاسې پښتو کې به ورته سنوم اخلي. دا بیا غره کې لاره ورکوي، کله چې لاره ورکی دا سیمې ته ښکته کیږي. نو چې دې سیمې ته ښکته شي، دا ماشومان وي که ځوانان وي، ورپسې منډې وي په دې واورو کې، ډېر خوند کوي چې دا خلک ورپسې منډې وي. دی نو بیا حتمی ضروري کېږي، دغه موسم دی چې خلک دغه موسم کې ترې استفاده کوي او بیا کله چې اوړی موسم راشي خلک بیا د زرکانو پسې ځي، څوک یې اخکار دپاره راوړي او څوک یې همداسې خرڅلاو دپاره، خو هلته کې خاص تر اوسه پورې ښه رواج نه دی شوی. البته همدا کور کې ساتلو دپاره راوړي او د خوراک دپاره ښکار کوي.
مولوی صاحب، داسې څه د تاسو د نورګرام د ځنګلونو د ساتنې دپاره د تاسو په قومونو کې شته دی چې دغه د نورو سیمو لکه د پکتیا، خوست یا د افغانستان په شمال کې د ځنګل لرونکو سیمو یا غرمیشتو سیمو خلک یې له تاسو زده کولی شي د ځنګل په ساتنه کې؟
بله 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 مشره، موږ د ناغه په نوم باندې یو تړون لرو، هغه کلی په کلی تړون وي. اگر که د کلو حدودات لکه څنګه چې مشر ویل حدودات معلوم وي، موږ البته د سړي په سر باندې کوم حد نه لرو، بلکې د درې په سطح باندې حدودات دي. هماغه درې خلک ترې استفاده کوي، چون دا غرونه خود خدای دی او د بیت المال دی او د مرکزي حکومت پورې تړاو لري. البته پخوا به زمونږ مشرانو قصه کولو چې کله نورستان د افغانستان سره یو ځای کېده، بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هغه ورته یو سند ورکړی و چې ستاسې ځنګلونه او ستاسې دغه جایدادونه به دولتي کېږي نه، دا به ستاسې په ملکیت شخصي کې پاتې وي. نو له پخوا څخه زمونږ رواج دا دی چې موږ یو ناغه لرو، نو هم د اوړي دپاره لرو او هم د ژمي دپاره لرو. د ژمي موسم کې موږ چون د سړي د ونې څخه یوازې د پاڼو څخه استفاده کوو، نو موږ بیا غرونه ټاکو خپل چوپانانو ته چې دغه غر وهي او هغه غر مه وهي.
او دا بیا څنګه دا بیا خلک عملي کوي؟ دغه
وړې موسم راشي، بلیا
وای وای دی وړې موسم کې
وړې موسم راشي، بیا موږ دا د سړې ونې وهل ور باندې بندو، نو یوازې شنه بوټي چې کوم زرغونېږي باید هغه نه دې استفاده وکړي. او کله هم چې یو څوک ناغې نه تجاوز وکړي، یو مال ور نه اخلو، هغه د کلي کې د هر باندې هر قوم نه یو یو کس نماینده پکې وي، هغه خلک بیا دغه مال اخلي خپلو کې سره تقسیموي. په همدې سیستم سره زموږ د نورستان غرونه ساتلي شوي دي
او خلک دغه ناغه ملکی او دغه یعنی دا د دې سبب شوی دي ځکه په زیاتره ځایونو کې ناغې می پریکړې می قومي تړونونه می خو بیا م ملکی گینه، یعنی په نورستان کې واقعا دا د دې سبب شوی چې خلک ځنګلونه ونوي.
ډېر اطاعت کوي، زمونږ د ناغې دپاره ډېر زیات اطاعت موجود دی. کله چې ناغه می سره شي نو فکر نه کوم چې داسې څوک سرکش پیدا شي، ځکه چې مالی تاوان ډېر زیات وي، همدې د وجه نه څوک زړه نه ښه کوي.
مننه کوم مولوی صاحب، له تاسو سره به خدای پاماني وکړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زراعتي او همدارنګ د ځنګلونو د برخې څو کارپوهان غږو. زدران صاحب ته ورسمه، د قومي مشر موسی جان زدران دی، د غرمیشتو سیمو څخه دی. زدران صاحب، د نورستان عنایت الرحمن صاحب ځینې خبرې وکړي، تاسو د سیمې خلک له دې نه څه زده کولی شي؟ فکر کوئ چې دا شیان د تاسو په منطقه کې هم کېدلی شي چې ځنګلونه وساتل شي؟
بله افغان صاحب، د همدغه مولوی صاحب د څرګندونو نه موږ هم لکه یو کافي چې اخیستی وي، او فکر کوم له پخوا په افغاني ولس کې د غرونو د منطقې د اوسیدونکو دغه دودونه وو چې خپل ځنګلات باید د نورو شیانو چې د دوی دپاره په کار راتله، لکه چارتراش او لکه فرض مثال دستکونه چې پخوا به خلکو د کورونو په پټولو کې ځینې ګټه اخیسته، د دې په خاطر به یې هم ساتلې. او دغه غرونه دغه څېړۍ یو قسم دانه تولیدوي چې موږ پرګي ورته وایو، د ځنغوزیونو نه ډېر غټ دي، هغه هم ډېر بختور شی دی او ډېره قوتمند ده، یو میوه ده. نو د دغه په خاطر چې دغه رمو ته او زو ته ورکړي، د دې په خاطر به یې هم ساتل. او موږ اوس د دغه اوسنی شرایطو په نظر کې نیولو سره بیرته مو پیل کړی دی، داسې یو څه په دولتي کچه هم کوم این جی او داسې همکاري کړې ده چې د چارمغزو ونې په هماغه منطقو کې چې هلته ونې وهل شوي دي بیرته یې کېنوو، او په یوازې چارمغز کېنوو.
او د ځنغوزیو یو پروژه هم زمونږ د دوه منده په ولسوالۍ کې تر کار لاندې وه په خوا په دغه تیر نظام کې. اوس هم امیدواري شته چې همدغه د ځنغوزیو دانې چې بیرته شنه شوي دي د همغه پروژې د مسلکي کسانو لخوا نه دا روزل شوي ده او ویشل کېږي په غرونو کې ایښودل کېږي. او هیله من یو چې ورو ورو دغه مسله د ځنګلاتو د
بیرته راجو مننه. ما مخکې وویل چې موږ د خپرونې په دوهمه برخه کې د څو تنو متخصصانو سره په افغانستان کې د ځنګل ساتنې، د ځنګلاتو د بیا احیا، همدارنګه د عامیدنې په اړه باندې بحث کوو چې راسره وصل دي. خو تاسو نه زه یوه وروستۍ پوښتنه دا کوم چې په دغه منطقه کې پخوا واشي ژوي وو، لکه مخکې مې چې د نورستان له مولوي صاحب نه مپوښتل، اوس هم دغه پخوا څومره ژوي وو او آیا اوس هم دغه تعداد شته دی نشته دی که ځینې نسلونه یې ورک شوي؟
په دې خندا وکم او که ژړا وکم په دې اړوان باندې چې بدبختانه له دغه خاورې نه انسانانو فرار وک او انسانانو کوچ وک پاتې داغه چې بیا حیوانات به دلته څنګه تکیه شوي وای او یا به تکیه شي. ډېر ښایسته حیوانات دلته په دغه ځنګلاتو کې وجود درلود چې حتی د نړۍ په کچه یې نمونې نه وې. داسې حیوانات په دغه زمونږ په غرونو کې وو او اوس هم یو نیم نمونه شته، مګر بدبختانه چې دغه درې څلوېښت کلنه غمیزه د دې باعث شوه چې زمونږ نه تنها ژوي بلکې انسانان له خاورې نه فرار وکړي. تر زیاتې اندازې پورې حیواناتو فرار کړی دی، منطقې لغړې شوې او د جنګونو زیاته خساره وړوله دغه اړخ د ځنګلاتو ته او زمونږ د افغانستان د ملي شتمنیو ته.
مننه کوو موساجان زدران، یو تن قومي مشر چې د سپیرې ولسوالۍ له قومي مشرانو او څخه وو او همدارنګه یې په سیمه کې راسره د ځنګلونو د دود، د ځنګلونو نه د خلکو د استفادې او همدارنګه د ځنګل ساتنې په اړه خپل نظریات شریکول. له مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن نه چې د نورستان نورګرام ولسوالۍ قومي مشر وو لاغه مننه کوو. دواړو سره خدای پاماني کوو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو باندې اورېدلی شي. د ژمنې سره سم د خپرونې دوهمې برخې ته راځو. مخکې له قومي مشرانو سره خبرې وکړې، همدارنګه له ځایي اوسېدونکو سره وغږېدو، د ځنګلونو د رنګونو په اړه باندې وغږېدو او دا د ژوند د رنګونو پوښتنه ده، خپرونه ده. اوس راسره د استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې استاد دی، همدارنګه استاد شفیع ګل شفیقی د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو استاد دی، دوی راسره وصل شوي دي. ښاغلی عابد، ما مخکې له نورستان او همدارنګه په موساجان زدران سره خبرې وکړلې، دوی دواړو د خپلو سیمو د ځنګلونو په اړه راته وویل او دا د غرمیشتو خلکو د ژوند په اړه باندې راته وویل. تاسو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلاتو اوسنی وضعیت په اړه باندې راته ووایئ چې څنګه دی، دا څومره له خطر سره مخ دي، د ژغورنې خواته روان دي، د تخریب خواته روان دي، مجموعي وضعیت څه دی؟
په لومړي سر کې خو ډېره مننه کوم له تاسو څخه چې یو داسې برنامه په کار واچوله، یو داسې پروګرام، یو داسې خپرونه مو جوړه کړه چې که چیرته دغه جریان پیدا کړي زه په دې باوري یم چې په هنده کې به زموږ او تاسو د ځنګلونو په عموم کې د ټولو نباتاتو لپاره به یو ښه زیری وي. نو په دویم قدم کې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. راځم خپل ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د ځنګلونو اوسنی حالت بدبختانه چې باید ووایم د انقراض په حالت کې دی. یعنی ورځ په ورځ، کال په کال ونې چې دي ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي، له منځه ځي، چې په یو عمومي سروې کې هر کال تقریبا د 10 to 20 پورې ونې د افغانستان د ځنګلونو څخه کټه کیږي، په دایمي ډول سره څنګه کیږي ورې کیږي، چې نتیجه همدغه شوه د څو کلونو را پدې خو زموږ استاد د ځنګلونو کوم حالت چې د هغه د انقراض په حالت کې دی. تقریبا د پخوا څخه د 1900 کال را پدې خو تر نن پورې 50% ځنګلات د افغانستان لمین دتللی دي.
مننه بیرته تاسو ته راځم په دې بغغي ګو چې د افغانستان کومي برخې ډېر متضرره شوې دي لته نه چدي وس راځم استاد شفیګل شفیقی ته د چاپریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې استاد دی خغل شفیقی د زنګلونو وهل یا د زنګلونو دغه انقراض چې خغل عبد ورته اشاره وکړه د خلکو په ژوند باندې څه اغیز کړي مستقیم داسې په ساده ژبه کوي وایي یعنی مثلا د یو عام سړي د یو عام غرمیشتي د یو ناغرمیشتي په ژوند څه اغیز کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په عموم کې کوم چې نیالګی خو د یوې خوا د ښکلا یو سمبول دی چې د یوې سیمې ته یوه ښکلا ورکوي د ښکلا تر څنګ نیالګي دا د انسانانو ژوند په دې نیالګیو او په دې نباتاتو پورې تړلی دی بالخصوص په ځنګلونو پورې ځکه که چېرته مثلا دا ځنګلونه له منځه ځي په هغې صورت کې د نن سبا د یو څه وخت مخکې مونږ د سیلابونو د ناورینونو شاهد وو چې اکثریت کرنیز ځمکې همدا شکل د استوګنې ځایونه یې له منځه یوړل او علاوه له دې څخه ځنګل یا په عموم کې هر نبات هغې دنده دا ده چې مونږ ته هوا پاکوي مونږ ته اکسیجن راکوي مونږ نه پاکه هوا دوی اخلي یعنی کاربن ډای اکساید اخلي په مقابل کې مونږ ته اکسیجن تولیدوي نو هر څومره چې ځنګلونه له منځه ځي نباتات له منځه ځي په هماغه شکل به دغه ناورینونه ستونزې په دې نړۍ کې بالخصوص په افغانستان کې رامنځته کېږي ځکه افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی اقتصاد دومره پرمختللی نه دی په هغې اساس به مخته د کوم ناورینونه چې رامنځته کېږي مالي زیانونه باید هم زیات وي
مهربانی شفیقی صاحب
نو نبات لکه هر انسان ته یې ضرر رسیدلی نن سبا د څومره ناروغۍ بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي مختلف ډوله ناروغۍ په خلکو کې رامنځته کېږي خلک حتی ځینې خلک د هغې نومونه هم نسي یادولی داسې ناروغۍ دي بېلامل هم د نباتاتو له منځه تلل دي ځکه دلته په کافي اندازه هغه کوم اکسیجن تنفس ته چې یو څوک یو ژوندی موجود اړتیا لري هغې کمښت سره مخامخ شوي دي نه یوازې دا چې د اقلیم بدلون رامنځته کړی دی تودوخې درجې تغیر خوړلی دی همدا شکل دا ناروغۍ یا په انسانانو کې یا په حیواناتو کې یا نوره بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېدلو اصلي لامل یو انسان ته یا یو ژوندي موجود ته د ځنګلونو له منځه تلل دي نو د دې عموما لامل دا دی ځکه چې ځنګلونه هغه مضر غازونه را جذبوي او په خپل ځان کې جذبوي بالاخره موږ ته پاکه هوا جوړوي
مننه لاړ بشو استاد سیف الله منګل ته د باغدارۍ د برخې په نړۍ کې ګڼ هیوادونه داسې دي چې نه یوازې دا چې په غرونو کې یا په غرنیو سیمو کې یا په ځنګل لرونکو سیمو کې د ځنګلونو د پخوانیو ځنګلونو په ساتنه بوخت دي بلکې په پراختیا یې بوخت دي دغه د بېلګې په توګه مثلا په سویډن کې یو لوی مساحت لرونکی هیواد دی نسبتا په سکندنوي هیوادونو کې خو دغه هیواد یو لوی برخه ځنګلونه خلکو خپل احیا کړي یا کینولې دي او په اروپا کې یو له ډیرو ځنګل لرونکو هیوادونو ګڼل کیږي یعنی په اوارو سیمو کې خلکو باغداریو ته ودې ورکړې دي په ځینو هیوادونو کې د دې په ځای باندې چې ځنګل خو ساتي ساتي بلکې باغداري هم ورسره وده کوي چې ورو ورو سیمې سمسوریږي او په ونو باندې ډکېږي چې که ځنګل ورته وایي که نه خو لږ تر لږه په سمه کې چې راشي بیا باغ شي او باغداري شي منګل صاحب په افغانستان کې باغداري کومې خواته روانه ده د ودې خواته روانه ده او لکه څو کلونو مخکې یا مثلا څو لسیزو مخکې سره که مقایسه کو باغداري په دې سمو او اوارو سیمو کې پراخیږي او که نه کمیږي ځکه چې دا اقلیمي بدلونونه هم دي
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی سر کې د ازادي راډیو کارکوونکو او په ټوله کې د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم پوښتنې ته په عموم کې د ستاسو موضوع د ځنګلاتو او د هغوی اغېزې په چاپېریال باندې یوازې ځنګل نه دی مخکې استادانو او قومي مشرانو په همدې باندې بحث وکړو چې ځنګل محیط ته څومره مهم دی په ځینو کې ټولې هغه شنې ساحې یا ټول هغه شنه نباتات چې د ځمکې په مخ شنه کیږي دوی د هوا لپاره اکسیجن تولیدوي. نه یوازې ځنګل بلکې ټول نباتات خصوصا باغداري برخې ته اشاره وکړه. د باغداري برخې کې عموما ټول میوه لرونکي نباتات چې هم هوا ته پاکوالی ورکوي اکسیجن تولیدوي په ځمن کې د میوې تولید سبب هم کیږي چې له یو طرفه خلکو ته د غذا برابرولو د میوې برابرولو او په ځمن کې د اقتصاد یا د انکم یوه منبع ده په ځمن کې د هوا د تصفیه سبب کیږي. نو عموما په کارونو کې یا هغه هوارې سیمې چې دي هغلته ځنګلونه موجود نه وي عموما نن سبا د هوا ککړتیا یو عمده ستونزه ده په نړۍ کې. عموما ښارونه یا کلي چې دي هغه کوچنۍ ساحې لري هغوی اکثره په صنعت په دوکان مارکیټ په کور همدغه ځمکې یخ شوي وي. کوچنۍ ساحې که لري هغوی کې باید خلک میوادار نیالګي همدارنګه سبزیجات یا نور کرنیز نباتات باید هغوی وکړي تر څو دوی ته کورني عایدار لاسته راشي او په ځمن کې د هوا د تسپه لامل وګرځي.
مننه کوو ښاغلی عابد. تاسو ته به راستانه شو، د افغانستان کومې برخې ځنګلونه لري که په عمومي توګه داسې معلومات راکوي چې کومو برخو کې د افغانستان داسې یاد ځنګلونه و چې ډېرې ساحې پوښلې وي او د تخریب علتونه یې که څه هم تاسو په مخ کې یو څه اشاره ورته وکړه څه و؟
کوموم که کوم غوښتل چې د افغانستان ځنګلونو وګورو د موخ په درې یو حوزو کې خلاصه کول شو چې یو د افغانستان ختیځه حوزه ده چې په هغه کې لوی ننګرهار او لوی پکتیا راځي لکه کونړ نورستان ننګرهار او پکتیا پکتیکا خوست دغه ولایتونه کې شامل دي چې د افغانستان مهم اقتصادي ځنګلات په همدغه ساحو کې موجود دي. بل برخه چې دوی چې د هغه شمالي هندوکش دی بل جنوبي هندوکش د هیواد مرکزي سیمه دي. خو په عموم کې د افغانستان مهم او اقتصادي ځنګلات چې دي په پکتیا خوست پکتیکا او لغمان نورستان او ننګرهار کې وکی دي چې د افغانستان د همدغه ځنګلي ساحو څخه اکثریت چې ډېر تخریب شوی دی هغه د ننګرهار او پکتیا او پکتیکا او ځنګلونه دي. د خوست ځنګلونه دي چې د خلکو لخوا د سوخت د لرګیو د استعمال لپاره دوی څنګه کېږي قطع کېږي بیا کابل او نورو لویو ښارونو ته وړل کېږي هلته د سون د موادو په توګه خرڅېږي. نو دغه ځینې ځایونه څنګه دي په دې ځایونو کې ځنګلات قطع شوي دي. د تخریب عوامل ډېر زیات دي خو په خلاصه ډول سره یو د هغو څخه دغه دی چې خلک د ځنګلاتو په اړه دومره پوهه نه لري چې دوی هغه کومه ګټه چې په لاس راوړي د هغوی د زیانونو سره مقایسه کړي چې زیان د دوی څخه زیات دی. بل د قوانینو نه تطبیق دی او د همدغه ځنګلي ساحو ته د دولت نه لاس رسای دی چې دوی هغلته قوانین تطبیق کړي. دا د دې لامل شوی دی چې هغه ځنګلونه تخریب شوي دي. په دریم قدم کې د خلکو مسکینی غربت دی. زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې هغه په کلیو بانډو او هغه غرنیزو سیمو کې اوسیږي دوی ښار ته او نورو ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی یوازې مصروفیت هم دغه دی چې ځنګلي ونې قطع کړي یا په غیر علمي ډول سره هغه استعمال کړي او د هغوی څخه په ورځني ډول ګټه واخلي چې په نتیجه کې د اوږدمهال لپاره زموږ او ستاسو هغه ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي. مثلا که یو مثال ورکړو دغه په دښتو کې کلي بندو کې کوم خلک اوسیږي دوی د سون د توکو د کورونو د ګرمول لپاره حتی دی هغه د سرځینو بوټي هم راټولوي. یو لوی ځنګلي ونه هغه قطع کوي دوی د یوې ورځې د یوې شپې د ګرمول لپاره د سل کلنه پنځوس کلنه زموږ او تاسو هغه ونه چې دا ځنګلي ونه قطع کوي. بل جنگ ناامنی دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ او تاسو ځنګلات تخریب شوی دي چې هغه ساحو کې خلک نور ساحو ته لاسرسی نه لري په غیر علمي ډول سره ځنګلات قطع کوي. قاچاق یو هم ډېره مهمه موضوع ده چې موږ او تاسو هغه ستنپانې پلنپانې ونې چې هغوی څخه موږ ساختماني لرګي په لاس راوړو هغه نورو هیوادونو ته قطع کیږي د کمو پیسو په مقابل کې زیات لرګي یا چتراش تولی. بل برخه دي خارجي هیوادونو هغه تبلیغات چې موږ او تاسو د دې شهیدانو چې کوم دي پسته ځنګلات لرل
په غزنی کې او په بادغیس کې دغه ولایتونو کې په خوا وختونو کې داسې بلغات کې دل چې دی ریخو دی پستې دیونه ریخي خرتیږي او ډالرو باید یې اخیستل. موږ هم تاسو په هنه لرله موږ هم تاسو هیوادوالو د هغې په نتیجه کې هغه ونی چپا کړلې ریخي یې وبسلې او په هغوی باندې کمې پیسې په لاس
راغلې. مننه کوم.
بل غیر علمي
مننه سلامت اوسئ ښاغلی شفیقی. د عابد صاحب خبرو ته په پام باندې خلکو خپله ونډه لرلې ده په تر ډېره پورې د سیمو خلکو په ځنګل وهنه کې. مثلا د یو کلی سړی په دې باندې پوهیږي چې که دغه پټی زلرم یا دغه کښت زلرم که اوبه وچې شي دا کښت نه کیږي او زه وږی پاتې کیږم. همدارنګه د ځنګل پاړه باندې خصوصا د غرمیشتي او ځنګل میشتي ولسونه چې شاوخوا د ځنګل لونو په ساحه کې اوسیږي دوی د عامه پوهاوي د کموالي دلیلونه څه دي؟ ولې دوی په دغه ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې یعنې په کومه برخه کې جدي ستونزه ده؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید دوی دپاره عامه پوهاوی وشي. اوس هم زه چې څومره معلومات لرم د دې کرنې ریاستونو په خپلو ولایتونو کې داسې عامه پوهاوي ورکشاپونه ځینې لارې لکه مثلا قومي مشران مخکې تاسو سره مېلمانه هم وو هغې هم ځینې داسې عامه پوهاوی په دې کلي او حتی د کلي مولایانو هم عامه پوهاوی یو څه کړی دی. ولې په عموم کې ځینې موسسات هغه اوس تقریبا یو شپږ اووه میاشتې مخکې یو ورکشاپ کې ما ګډون کړی و. دلته د یوې موسسې لخوا هم د قومي مشران او خلک کلیوالي خلک هم چې ځنګلونو سره نږدې اوسېږي د دې لپاره یو د عامه پوهاوي ورکشاپ یو ورځنی ورکشاپ نیول شوی و. نو عموم کې عامه پوهاوی کېږي خو بیا هم هغه وسیلې کوم وسایل چې مثلا د اطرافو ته یا د ځنګلي ساحو ته هغه خلک لای شي. مخکبد صاحب هم هغه وکړه اشاره وکړه چې یو څه مخکې خو نامني وو اوس خو یو څه عملیات هم ښه شوی دی. نو دا یو څه مصارفو ته اړتیا لري که دا چېرته مثلا د دې کرن ریاستونه د عمارت لخوا نه داسې اداره شي د خلک راوغوښتل شي نو دا یو چا ته اړتیا لري یو موسسې ته یو ډونر ته یا مثلا د عمارت په سطحه باندې داسې یو سیستم باید ورته جوړ شي هغه خلک چې کوم نږدې د ځنګل سره اړیکې لري. خو په عموم کې عابد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې لکه ځنګل چې وهل کېږي د سوخ دپاره د لرګیو د سوخ دپاره وهل کېږي دلته مشکل دا دی چې افغانستان کې د برېښنا کمښت دی یعنې په هغه کچه چې برېښنا یو چا ته اړینه ده ټول اطرافو ته حتی د خوست په سطحه کوئ چې خوست کې یوازې ښار برېښنا لري نو اطرافو کې برېښنا هم نشته. هر کله چې برېښنا نه وي یو څوک مجبور دي چې د خپل اخلي په اخلي یا د ځان د ګرمولو لپاره لرګیو څخه استفاده وکړي بله بدیل لاره هم نشته او د خپل د ګازو قیمت هم لوړ دی. نو په دې کې هم که دولت دې ته توجه ونه کړي نو په آینده کې به د ځنګلونو وهل نور هم ساری شي او د مخکې احصایې په اساس چې ډېره مخکې کومه احصایه اخیستل شوې ده د افغانستان ځنګلونه 3% ښودل شوي وو ولې اوس ځینې ناتایید شوي احصایې ښایي چې دغه 1% پاتې شوی د افغانستان ځنګل 1% نه ځینې وایي چې د 1% څخه هم کم پاتې شوی ده. حتی نړیوال قوانین دا دي چې هر هېواد باید د خپلې خاورې 25% څخه په ځنګلونو وپوښي.
مننه
خپله چاپېریال ولري.
مننه بیرته دې برخې ته راګرځو زبراشم ښاغلي منګل ته. منګل صاحب راځو دې ته چې څنګه دا چاپېریالونه بیرته رغېدلی شي او څنګه ونې لږ تر لږه بیرته رامنځته کېدلی شي عام ولسونه څه کولی شي عام خلک څه کولی شي. حکومتونه خو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې ځکه هغوی نور ډېرې کمۍ او ستونزې او لوړې ژورې لري دې برخې ته اگر چې دی تر ټولو لوی او ستر مسؤلیت دی د افغانستان راتلونکي خو هغوی څه کولی شي څنګه مرسته کولی شي په دې به غږیږو. په دنیا کې په نورو هیوادونو کې دا باغداري معاصره شوې ده ټیکنالوژي ورسره زیاته شوې ده نوې. مثلا زه به درته یو بیلګه ووایم. ما دلته په یو بهرني هیواد کې وکتل چې دغه موږ او تاسو چې ورته ژای وایو د اوبو دا کوچیان چې پکې اوبه وړي
یو ونه نوی کې نولې و او دغه سې د څنګه ته دی وبود یو ربلی جای خې او چا مې پښتنه وکړه ول دینه کامه کمی وبد دغه ونه ته ورزی او ارتیا نه لري چې ار اورز یو سړی راشي دی ونه ته وبو ورکی لک تر لګه یو کال یو نیم کال پورې لام دغه نو وب دغه سې نور تاسو خای به تر پوشي په افغانستان کې څومره دغه معاصر طریقې دی بغداري عام شوی یا دی امیدو په حال کې دی چې دی ونه کرکیلا او پالن اسانه کوي خغله منګل
شکر الحمدلله خیر ته به څنګه خیر
نه خغله منګل دغه غبري په تستون زلرو خغله به تاسو راته دې پوښتنه جواب وایي
فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو د وری وکړه د نورو هیوادونو په نسبت زموږ اساس دی هیواد هغه بغدادي کوم میکانیزم سیستم چې دای دمه پرمختللی نه دی خو بیا هم په دې اخیرو کې بغدادي ته د بغدادي په اړه کوم ډیپارټمنټونه چې جوړ شوی دي کوم اطلاعات کوم معلومات افغانستان ته ورچی دي د هغه په نتیجه کې زموږ اساس بغدادي او څنګه څه پرمختګ کړی دی مثلا کچیرته د ادیارې سیستم یو ګورو په خوا به داسې ادیارې سیستم درست نه و دی اوس یې د لختې د دې په ځای چې اوبه زیاتې مصرف شي د هغو ته ډراپ اریګیشن چې تیل کیږي یعنې د احساس کې په نسبت هغه پیپونه اچول کیږي هغه که د میوجات لپاره دي یا که د بغدادي دیوانو لپاره دي د پشان سیستم د جهاد په نتیجه کې موږ یو څنګه ته بغدادي پرمختګ کړی دی یعنې د بیا ری سیستمونه سهولتونه هم رامنځته شوي دي او د بغدادي ارزښت اهمیت چې خلکو ته کوم معلوم شوی دی نو د هغې په نتیجه کې زموږ استاد بغدادي الحمدلله چې څنګه ته پر مخ لاړ دی نو په معلومات
مننه کوم رازو دی ونو او د ځنګل لکه مخکې مې چې ول دی ځنګلونو دی بیا رغولو برخه ته شفقي سبل تاسو ما ورم تاسو راته دا وایي چې څه کېدلې شي خلک څنګه کولای شي چې نه یوازې دا چې په خپل سیمو کې په کلو کې په باندو کې په هوارو کې لکه تاسو چې ویل چې هوادونه د نړیوالو قوانینو لمخيار دي چې لک تر لګه 25% خاور خپل وپوخي په شنو ونو او سم سورتیا باندې په افغانستان کې څه کېدلې شي ول سنت څه کولای شي او خلک څه کولای شي
ومن افغانستان ته دایره وخت نه د سکیلای شي لکه اکثریت دی ونه دی یعنی الګي دی کنه ونه وخت کې اکثریت د دې اطراف سیمو خلک په خپل ځمکو باندې پټي باندې هغه ځایونه کې چې مثلا مخکې ځنګل موجود و یا باغونه موجود و پیغه کې نه ویني الګي کې نه وی دا عادتا د افغانستان خلک دا کار تر سره کوي او په عموم کې د ځنګلونو د بیا رغون لپاره ضرور دا ده چې ځنې کوریاجات جوړ شي هغه نیالګي الته ورزل شي په کوریو کې او بیا د کومې موسسي یا د زراعت ریاستونو له خوا یې ماغه ولایت څخه ته وشل شي هغه خلکو توار کړل شي یا خپل دوی د یو نمنې په شکل دی تداوخی دلته کچیر تدا نباتات کینول شي که یو نبات وحل کیږي په ځای یې یا دوا نور نوې نباتات باید کینول شي ځینې سیمې عموما افغانستان کې ځینې سیمې لاغړې پاتې شوې دي چې هغه د ځنګلونو نباتاتو کښت لپاره آماده دي نو دا یو ډول یو ډونر ته یو چاته اړتیا لري تر څو خلک موټیویټ شي په هغې سیمو کې به نوي ځنګلونه رامنځته شي شنې ساحې به رامنځته شي هغه د نړیوالو قوانینو مطابق هم یو څه کار مخته وړوي نو هم به هغه کوم تیر ځنګل چې موږ لرلو افغانستان کې په خوا 3% ځنګل وو هغه صحابه هم پوره شوی او خلک به د مختلفو ناروغیو او نورینونو څخه خلاص شوی نو ښه خبره دا ده چې د ولایتو په کچه مثلا هر ولایت د زراعت ریاستونه لري او همدا شکل شاروالۍ شته شاروالۍ اگر چې د شار مربوط صحایده خو بیا هم دی کولای شي چې دین نیالګي اطراف خلکو ته ورکړي تر څو هغه ساحو کې چې هغه د نباتات لپاره آماده دي هلته وړیا ډول دی نیالګي دوی ته ورکړي هغه خلک خپل بیا دې ته آماده کی تر څو نیالګي کېنی
مننه کو خغلې شفقي خغلې عبد بیرته تاسو ته راګرځم شفقي صاحب ویل چې نیالګي دی ورکی خلکو ته موسسات د مرستو کې سولسی لاره شته دی چې دغه وهل شوي ځنګلونه د ټولو بیا احیا خو به ډېر وخت اړتیا لري، خو لږ تر لږه چې شروع شي، لږ تر لږه دغه پروسه ولسونه پیل کړي، څنګه کېدلی شي؟ مثلا یو ځای کې کته ونه نوې ونه کښېني. په افغانستان کې هر کال موږ په دې اړه باندې رپورټونه او خبرونه لرو چې ملیونونه نیالګي پلانې موسسې کېنول، پلانې ادارې کېنول، پلانې ولسونه راوتلي و دومره نیالګي کېنول، خو د کال تر اخره پورې یوه نیمه ونه تن یا پاتې یا نه یې پاتې، څه مالونه وخوري، څه توبه ونه رسېږي، بېرته تخریب شي. ام راته داسې ووایه چې په فني توګه د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره لنډ چې وخت هم کم دی، څه پکار دی، څه کېدلی شي، خلک څه کولی شي، او کمې بهرنۍ یا د دولت مرستې ته اړتیا لري، او همدارنګه په نورو ځایونو کې د سمسورتیا لپاره څه کېدلی شي؟
چې دا د ځنګلونو رغونه یا احیا او احداث دا نه یوازې دا چې د دولت دنده ده، ځنګلات چې دي دا د عامو خلکو د ټولو انسانانو د فرد پرده دنده ده چې د دوی ساتنه وکړي، درست استعمال یې وکړي. ستاسو د پښتنې مطابق موږ هلته قومي مشر یوه خبره وکړه چې ناغې یا عرفي قوانین چې ورته ویل کېږي، د عرفي قوانینو په نتیجه کې محلي خلک یا ولسی خلک دوی په خپل منځ کې ناغې تړي، عرفي قوانین جوړوي، د هغو قوانینو مطابق ځنګلات استعمالوي، او بیا احداث یا احیا به یې په هغه کې رامنځته کړي. خو بدبختانه چې دغه ټولنه کې نشته، اوس لاره دغه ده چې هغه خلک چې ځنګلونو ته نږدې اوسېږي، کومې صحیح چې ځنګلات چې قطع کیږ دي هغلته باید نیالګي وکرل شي، د هغوی سمه پلنه وشي، هغه ونې لکه مثلا زیتون د هغوی کې باید پیوند کیښودل شي، او وروسته د هغې باید څارنه او پلنه وشي. که چېرته د هماغه خلکو لخوا د دوی څارنه پلنه ونه شوه، زموږ او تاسو د خوست په ولایت کې د باک او د ځدی میدان په ولسوالۍ کې چې زیات ځنګلي ساحې د زیتونو موجود دي، د اف ای او موسسې فکر کوم د هغوی لخوا تقریبا 15 کاله وړاندې ټوله ساحه پیوند شوه، یعنی یو کال د دوی پلنه وشوه، وروسته خلکو ته وظیفه ورکړل شوه چې د هغوی ساتنه وکړي، لیکن د هغوی سم په دې کې کار ونه کړی، د هغوی درسته پلنه یې ونه کړه. نتیجه دا شوه چې هغه پیوندونه څنګه شول، له منځه لاړل. نو خلک مجبور دي چې هغه په خپل ساحې لکه څنګه چې دوی په خپل منځ کې هغه ځنګلات ویشلې دي، یو بل ته برخه ورکړې دي، مثلا د دود ورته ویل کېږي یا ډډای ورته ویل کېږي، په داسې ډول ځنګلات تقسیم کړي دي، په هماغه ډول سره دوی د ځنګلاتو په احیا کې هم برخه واخلي. یوازینۍ لاره به همدغه وي چې موږ او تاسو ځنګلونه یو څه نه تقیا شي.
ډېره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو استادانو څخه، استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخو کې متخصص دی، همدارنګه له استاد شفیقل شفیقی چې د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې متخصص دی، او همدارنګه له استاد سیف الله منګل چې د باغدارۍ د برخې استاد دی. له درې وړو نه مننه کوو. همدارنګه مخکې چې دوو قومي مشرانو موږ سره خبرې وکړې، مولوی امان الله عنایت الرحمن د نورستان نه، او قومي مشر ساجان زدران له خوست نه، د دوی نه مننه. کور ودان خبرونه پای ته رسو، تر بیا خې چری.
مای سنگاتا مست خندات دا سهر شکنا دغ غم جن وطن پخړو تختو زبتفات یا کزار شکنا آئے